شایان از استاد لطیف ناظمی گرانقدر.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیر شپه د زابل د ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د زندان نه درې څلوېښت زندانیان آزاد کړي دي. د دفاع وزارت نن د اکتوبر په لسمه ویلي دي چې په آزادو شوو کسانو کې د امنیتي عسکرانو علاوه ملکي وګړي هم دي. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د درې څلوېښت تنو د ډلې نه د څلورو ملکي کسانو په شمول شل تنه د قلات ښار ته ولېږدول شول او پاتې نور د زابل د ولایت په نورو سیمو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواو سره یو ځای شول. مګر د زابل ځایي چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې دغو کسانو د طالبانو زندان مات کړی او تښتېدلی دي. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دغه زندان کې چې د ولسوالۍ د شوبار په سیمه کې وو د کابل قندهار د لوی لارې په سر د امنیتي ادارو نیول شوي کسان او دغه راز د سیمې د حقوقي داوو کسان بندیانو. د زیاته کړه چې زندانیانو د زندان په ساتونکو برید کړی دی، زندان مات کړی او ټول تښتېدلی دي. د هلمند ځایي چارواکي وایي چې په یو مسافرلونکي بس موټر باندې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې شپږ مسافر وژل شوي او لس نور زخمي شوي دي. دا پیښه نن د اکتوبر په لسمه د قندهار هرات د لوی لارې په سر د ګرشک د ولسوالۍ مرکز سره نږدې شوې ده. ځایي مقامات ویلي دي چې مسافرلونکي بس له هرات نه د قندهار په لوري روان و چې په ماین برابر شو او چاودنه وشوه. د هلمند د والی نطاق عمر زواک امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې چاودنه کې شپږ هیوادوال وژل شوي او لس تنه ټپي شوي دي. په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان، دوه ښځې او یو نارینه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی په لومړي مرستیال امرالله صالح باندې د چاودنې عاملین نیول شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن د اکتوبر په لسمه په ټویټر کې لیکلي دي چې په نیول شوو کسانو کې د داعش او حقانی د شبکې غړي شامل دي. د ملي امنیت ریاست په دې حقله نور معلومات نه دي ورکړي چې دا کسان کله او څنګه نیول دي. د سمبولې د میاشتې په 19مه د کابل د ښار په سلورمې امنیتي حوزې کې د جمهور رئیس غنی د لومړي مرسیال امرالله صالح د موټرو په کاروان په چاودنه کې د ملکي وګړو په شمول لس تنه وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول، خو امرالله صالح ته زیان نه دی رسیدلی. دغه چاودنه چې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې په پراخه سطحه غندل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس لس مثبتې پېښې ثبت شوې دي او یو تن مړ شوی دی. د روغتیا وزارت نن د اکتوبر په لسمه ویلي دي چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1013 مشکوک سمپلونه معاینه شوي دي چې لس پکې مثبت ثابت شوي دي. د سره په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9303 ته رسیدلی دی. همدارنګه په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د یو تن په مړینې د کورونا د ویروس له امله د ټولو مړو شمیر 1403 ته رسیدلی دی. د کورونا ویروس اول د 2019 کال په دسمبر کې د چین د اوبې د ایالت د ووهان په ښار کې ولګېده او ډېر زر ترېنه وبا جوړه شوه او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې څه باندې شپږ دېرش میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي او څه باندې یو میلیون نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ ایران په مالی سکتور تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه په 13 بانکونو باندې د دې لپاره لګول شوې دي چې د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نه څو هفته مخکې واشنگتن هڅه کوي د ایران عایدات نور هم کم شي او په تهران باندې فشارونه لا زیات شي. دا تازه بندیز په امریکا کې په هغو شتمنیو لګول شوی دی چې په تور لیست کې شامل دي او په عمومي ډول امریکایان د هغو سره د مالی معاملاتو نه منع دي. دغه بندیز اوس په هغو کسانو هم لګول شوی دی چې د هغو سره تجارتي کاروبار لري. د دې معنی دا ده چې خارجي بانکونو ته دا خطر شته چې د امریکا په مارکیټ او مالی سیستم کې خپل شتمنۍ وبایلي. د امریکا د خزانه د وزارت بیانیه وایي چې په دې بندیزونو کې تهران ته د خوراکي شیانو، داروګانو او طبي سامان آلاتو باندې بندیز نه دی شامل، ځکه چې په بشري ضرورتونو باندې پوهیږي. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په امریکا تور لګوي چې د کورونا د وبا په موده کې غواړي په ایران فشارونه زیات کړي چې ونه شکړي د ولس اساسي اړتیاوې پوره کاندي. د ایران د مطبوعاتو د رپورټونو له قراره محمد شجریان، د ایران مشهور میوزیشن چې په حکومت سخت انتقادونه کول مړ شوی دی او مړی نن د شنبې په ورځ د اوومې پیړۍ د ملي شاعر فردوسی سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. د کلاسیکي موسیقۍ دغه کمپوزر او سندرغاړی شجریان چې د پنځشنبې په ورځ د تهران په روغتون کې د اتیا کلونو په عمر د سرطان د مرض نه وفات شوی دی، د ایران اصیله ملي موسیقي ژوندۍ کړي یو ملي شتمنۍ ګڼل کیږي. خو د 2009 کال د انتخاباتو وروسته چې سخت دریز جمهور رئیس محمد احمدی نژاد دویم ځل جمهور رئیس شو، ایرانیانو اعتراضونه وکړل او حکومت اعتراض کوونکي وځپل، د حکومت سره سخت مخالف شو. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ترکیه یوې محکمې په بشردود عثمان کواله لګول شوي تورونه تایید کړل چې هغه په 2014 کال کې د کودتا په تنظیمولو کې لاس درلوده. د ترکیه یوې محکمې په بشردوس عثمان کواله لګول شوي تورونه تایید کړي دي چې هغه په 2014 کال کې د کودتا په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د هغه مدافع وکیلانو ویلي دي د کواله په حق کې د محکمې د دغه پریکړې نه اته میاشتې مخکې هغه د اوغو تورونو نه بریوزمه شوی و چې ګوندي په 2014 کال کې په غون ملک کې د احتجاجونو لپاره مالی مصارف برابر کړي. د روټرز خبری آژانس ویلي دي په کواله باندې تازه لګول شوی تور دا دی چې هغه د ترکیې د مشهور عالم هنری بارکی سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسیږي لاس یو کړی دی. بارکی په دې توران دی چې په امریکا کې د اوسیدونکو مسلمان دینی عالم فتح الله ګولن سره اړیکې لري. انقره ګولن د کودتا طرح غني. کواله، بارکی او ګولن په کودتا کې هر ډول لاس درلودل رد کړی دي. د ترکیه غربي متحدینو او د بشري حقوقو ګروپونو د کواله د خوشی کولو غږ کړی دی او د ترکیه د عدلي سیستم د سیاسي پریکړو په حق لای اندېښنه څرګنده کړې ده. د لبنان سرپرست صدر اعظم حسن دیاب د جمعې په ورځ ویلي دي چې د حیاتي شیانو د سبسډي د لری کولو په حق له هر اقدام به ټولنیز انفجار او انزجار راوړي. دیاب په بیروت کې د غټې چاودنې له امله چې د بیروت زیاته برخه په کې ورانه ویجاړه شوه او د ملک اقتصادي بحران لا پسې بحراني کړ، دوه میاشتې مخکې د کار استعفا کړې ده. دیا پرون په تلویزیونی وینا کې ویلي دي چې په 2020 کال کې تر اوسه پورې 4 میلیارډ ډالر د خوراکي شیانو، داروګانو، اوړو او د غنمو د وارداتو په سبسډي لګیدل دي. هغه خبرداري ورکړې ده چې د ملک مرکزی بانک او ټول هغه کسان بچي د سبسډي په حق له دغه سیو تصمیم طرفداري کوي په ملک کې چې هڅه هم مالی بحران ځپلې ده د ګډوډیو مسؤلوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلولو اعلان کړی دی. توقع ده چې د جمهور رئیس ترامپ انتخاباتي کمپاین یو غونډه نن د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وشي او بلې د اکتوبر په 12 د فلوریدا په ایالت کې وشي. جمهور رئیس ترامپ د اکتوبر په اوله نیټه چې د کورونا د ویروس ازموینه یې مثبت اعلان شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې، خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د سلور هفتو نه لږ وخت پاتې ده. فرانسې نن د شنبه په ورځ په نګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د ارمنی قبیلې د قواو ترمنز اوربند وستای، مګر وی ویل چې اوس باید دغه اوربند خه عملی شي چې دښمنۍ په دایمي ډول ختم شي. د فرانسې د خارجه وزارت نطاق په بیانیه کې ویلي چې اوس باید دغه غوربن پوره عملی شي چې داسې یو حالت منځته شي چې د دې دوه هیوادونو ترمنځ دښمنۍ په دایمي توګه ختم شي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې د ملک رهبر کیم جونګ اون د شنبه په ورځ په یو غیر معمول نظامی رسمي گزارش کې چې د مرخاتنه مخکې وشو په بیانیه کې د ملک عسكر وسایل چې د طبيعي پیخو او د کورونا د وبا د مخنیوي د خي غمخوري لپاره سخت کار کړی دی. شمالي کوریا د کارګر ګوند واکمنۍ د 15 اویاوم کلیزې د نمانځنی په مناسبت وینا کې دا خبره کړې ده. په جنوبی کوریا او واشنگتن کې چارواکو ویلي دي چې شمالي کوریا ښایي نوې ستراتیژیکې وسلې په دغه رسمي گزارش کې وخی. او د برازیل د فوټبال لوبډلې چې ملکي د دې لوبو کوربه ده 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبي په قطر کې د 2020 کال نړیوالو لوبو ته د رسیدو په هدف کېږي. په بل لوب کې بیا کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماتې ورکړې ده. برازیل چې 15 ځلې د فوټبال قهرمانی ګټلې په دې راتلونکي سیشن به د پیرو له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوب به د پیرو په پایتخت لیما کې وشي. دیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا راپور راوخو. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا راپور راوخو. د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي تاملری چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان دولت په مذاکراتو کې پرمختګ وسه او تر اوسه د دولت مذاکراتي هیئات شه په مختللې دي. د بل خوا ځینې طالبانو څېړونکو وایي چې د مذاکراتو پر مبنا بحث لا هم د اختلاف په حد کې دي او د مذاکرات له پټه په درېدو حالت سره مخامخ کړي دي. رحیم ګل سروان په دې باره کې له کابله راپور راسته.
په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو په منځ کې د کړنلارو په سر اختلاف لا هم په خپل ځای دی او د تیرو نګدي دوهونی رئیس هیڅ پرمختګ نه دی راغلی. دواړو لورو لاناستي ان دي کړی او په اختلافي مواردو حل لا هم معلوم نه دی. د مصالحې دالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وستمه خي چې کوم پرمختګ به د دوی په خبرو کې راشي. ډاکټر عبدالله چې هند خپل سفر لنډو ویل د مذاکرات حوصله او استقامت غواړي او د دولت مذاکراتي ټیم تر اوسه ښه عمل کړی دی.
دا هم ویل شوی وو چې اولین اجنډا چې موږ باندې بحث کیږي هغه د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیش پاکله بحث کیږي، خو متاسفانه دا کار نه ده شوی. خو زموږ آیات چې حالت دی د همدې د پاره دی چې موږ لاره ورته پیدا کړي او که خدای نه خواسته دا به دغه سلسله رواني او هیڅ پای معلوم نه یغه یو بل حالت ده. اوس موږ امیدوار یو چې ان شاء الله د حلاري پیدا کیږي.
د اختلاف یو او اساسي مورید د مذاکرات لپاره د مبنا په سر دی. طالبان وایي چې د مذاکرات مبنا د فبروري په میاشت کې د امریکا او د دوی د دوهې تړون دی وی، خو حکومت د نورو پخوانیو بدلونو ترڅنګ اوس په دې ټینګار کوي چې قران او سنت د مذاکرات مبنا شي. د ولسمشر غنی او د دولت د مذاکراتي پلاوی د مشر معصوم ستانګزي له سرګندونو ورسته چې قران او سنت دی د خبرو مبنا شي، اوس د ولسمشر دوهم رسته الهام په دې خبره ټینګار کوي.
حیات طالبان امروز اصرار دارن که د طالبان مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د مذاکراتو اساس د دوی او امریکا توافق نامه وي. په داسې حال کې چې د دولت مذاکراتي پلاوی وړاندیز دادی چې د خبرو اساس د قران او سنت وي. طالبان اوس د قدرت ترلاسه کولو لپاره له شریعت څخه چې دوی همیشنه شعار او ژه خالی کوي.
طالبان ویلي چې د امریکا سره توافقنامه د قران او سنت په اساس لاسیک شوی او راتلونکي پړاوونه به هم له همدې جادي او بورو کړی. خواني طالب چارواکي وایي چې همدا اختلاف د دې لامل شوی چې د دوهې مذاکرات په ټپه ولاړ دي.
حکومت وایي چې طالبان دي د سره په آیات او حدیث او په شریعت باندې خبرو وکړي. طالبان وایي چې ورته نامه د شریعت تلاری خلاص کړی دی او هغه مې وویل شریعت طریقه په پخ کې سنجول او په پخ کې مراد کړی دی. نو هغه ته په نوې خبرې چې موږ کوو هغه په شریعت لحاظ باندې خلاص شوی دی. نو هغه په شریعت لحاظ باندې دا خبره په شریعت لحاظ خلاص شوی دی. نو مبنا یې هغه دی. نو دا اختلاف تر اوسه پورې زما فکر باندې په دې باندې پاتې دی تر اوسه پورې دا خبره خلاص شوی نه ده.
ولسمشر غنی د لوړ پوړي پلاوی په مشي 13 ورځې دوه ته سفر وکړ او دغه سفر په معالې د مذاکرات په مخ کې د پروتستونزو د لری کولو په سر بحث هم لخ کېلو هیوادونه سره، خو اوس هم اختلاف په ځای پاتې دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د اکتوبر لسمه د اعدام د سزا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغان حکومت شمیره شي چې په افغانستان کې محاکمو 318 تنه د اعدام په سزا محکوم کړی دي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې دا مهال په محابسو کې څه باندې 15 زره تنه د مختلفو جرمونو له امله بندیان دي چې له دې شمیرې سلګونه تنه یې د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د دغه ادارې ویاند فرهاد بیانی امریکا غته وویل چې د اعدام په سزا محکوم شوي اکثره کسان په جنایي جرمونو کې ښکیل دي.
در حال حاضر شمار مجموعی زندانیایی که از سوی
په اوس وخت کې د هغو زندانیانو شمیر چې د هیواد د دریګونو محکمو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شوي شاوخوا 318 بندیان دي چې د غوس اکثریت د جرمونو کټګوري قتل، وسلوال، غلاوې او اختطاف دی.
قتلهای مسلحانه او اختطاف میباشند.
په 1999 کال کې د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوو شمیرو په اساس د افغانستان په زندانونو کې د اعدام په سزا د محکوم شوو کسانو شمیر 155 تنو ته رسیده، خو تازه شمیرې ښیي چې د اعدامیانو په شمیر کې 50% کموالی راغلی دی. ښاغلی بیانی د هغو بندیانو د شمیر په اړه چې د سیاسي جرمونو له امله د اعدام په سزا محکوم شوي دي سوونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 10 په نړۍ کې د اعدام د سزا پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان دولت د جزا په پخوانی قانون کې لسلو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا په پام کې نیولې وه، خو د جزا د نوي کوډ په اساس دغه موارد محدود شوي دي او اکثرو جرایمو ته تر 1.5 کال د حبس سزا په پام کې نیول شوې ده. د جزا د نوي کوډ د 1 ماده د لومړۍ فقرې په اساس د نسل وژنې، د بشریت ضد او جنگي جرایمو، همداشان د دولت پر ضد تیری، ترور او چودنې، اختطاف او برمته کولو، د قطاول طریقې جرمونه چې پکې د شخص یا اشخاصو د مړینې سبب شي د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د همدې مادې د 2، 3، 4 او 5 فقرې لمخې هغو کسانو ته چې عمدي قتل یې کړی وي، د افغانستان دولت او ځمکې بهرني دولت ته سپارلې وي او یا ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته زیان رسولی وي، پر ښځې یا نارینه باندې ډلهییز جنسي تیری کړی وي او د مجني علیه د مړینې لامل شوی وي، د اعدام سزا ورکول کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې په اعدام محکوم شوو کسانو کې داسې مجرمین هم شته چې محاکمو شاوخوا 15 کاله مخکې د اعدام سزا ورته اورولې، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د قوانینو په اساس د اعدام د حکم توشی د جمهور رئیس صلاحیت دی او تر هغې چې د جمهور رئیس لخوا د مجرم د اعدام حکم لاسلیک نشي، د اعدام سزا ورته نه ورکول کیږي.
خصوصا هغو کسانو ته چې هغه په ځانمرګو کې، هغه په جنایي بشري جنایت، د بشر د حقوقو ته پورې مربوطه جنایتونه، په جنګي جنایتونو باندې تورن یا نسل کشۍ باندې تورن کسان دي محکوم شوي دي په اعدام. یا وی اعدام یو حتمی خبر ده. همدغه علت ده چې نن سبا مونږه هدف د جزا چې د ټولنې اصلاح ده، هغه هدف ته ځکه نه رسیږو چې مجازات د اعدام نه پلي کیږي د حکومت لخوا.
د افغانستان د محابسو د چارو د تنظیم اداره د هغو کسانو د شمیر په اړه چې په دې وروستیو کلونو کې د اعدام د سزا حکم ورباندې عملي شوی وي څه نه وایي. د بخښنې د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس په افغانستان کې په 2010 کې په یو کس او په 2014 کې په شپږو کسانو چې په تروریستي جرایمو کې لاس درلود د اعدام حکم تطبیق شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د هرات په ولایت کې د تیر اونۍ د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتوالي وروسته نن په دغه ولایت کې هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. په هرات کې د مثبتو پیښو د زیاتوالي یو علت د ایران څخه د دغه ولایت له لارې وطن ته د ستنېدونکو افغانانو ستنېدل شودل شوې دي. پام وکړئ، په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټر
د امریکا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د لسو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر نه دی اجزره اوس وو درې پیښو ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې ځانوی پیښې په کابل او کندهار کې سب شوي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې یو څلور وتلس شکپنې پیښې معنی شوي چې له جملې څخه یې لس مثبت تایید شوي. یو تن دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی او شپږ تنه بیرته روغ شوي.
د امریکا وزارت د معلوماتو له مخې دغه لس سب شو پیښو اتی په کابل او دوه نورې د کندهار په ولایت کې سب شوي، خو په تیرو څلورو ساعتونو کې د هرات په ولایت کې کومه نوې مثبته پیښه نه ده سب شوي. تیره اونۍ په دغه ولایت کې په مجموعي ډول 238 مثبتې پیښې سب شوي وي. د هرات په ولایت کې په زیات شمېر د مثبتو پیښو سب د کورونا او بعد د دوهمې څپې د خپرېدو په باب هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا وزارت مرستیال وایي نورالله تر کې هم وایي چې تیره اونۍ په هرات کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو ګراف لوړ تللی. هغه وایي چې هرات له ګاونډي ایران څخه افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو ستنیږي چې ورسره تیره اونۍ د کورونا د وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شوې.
هرات ولایت ته تاسو به هم شاهدان وایي چې له ګاونډي هیواد څخه ډېر خلک ستنیږي او تګ راتګ کوي، نو همدا لامل ده چې په هرات کې زموږه نسبت نورو ولایتو ته فیصدي ډېره ده. نو په همدې اساس باندې هغه بندرونه چې هرات ته تګ راتګ به کوي زموږ د روغتیایي ټیم لخوا څخه لومړی معاینات کیږي او د غوی تبع او د غوی کورنۍ حالات ارقام لیدل کیږي. خو بیا هم زموږ افغانان زموږ هیوادوال ورونه غیر قانون لارې څخه هرات ولایت داخليږي، نو په همدې اساس باندې هلته ځینی وختونه د غرقام لوړ شي.
د هرات ولایت سره په ګوان کې ایران پروت دی چې د ریپورټونو پر اساس لا هم پکې د کورونا وایرس په پراخه کچه په حرکت کې دی. دغه هوا څخه هر ورځ افغانستان ته د هرات د اسلام کلا او د نیمروز ولایت د ملک له لارو په سلګونو افغانان خپل وطن ته ستنیږي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر وایي چې په اوسط ډول له ایران څخه افغانستان ته د دغه دوه لارو هر ورځ تر زرو پورې افغانان خپل هیواد ته ستانه کیږي.
فعلاً روند بازگشت کننده ها مثل
خاغلی باهیرویل اوس مهال د ستنیدونکو بهیر د پخوا په څیر د ورځې تر یو زر پورې روان دی. په روان کال کې له ایران 3.5 لک افغانان وطن ته ستانه شوي.
بازگشت کرده
په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه د زیږیدلو شرایطو له امله روغتي سیستم ډېر زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا افغانستان کې د کورونا د وایرس د وضعیت په اړه د تېرې اونۍ په یو راپور کې ویلي چې د سپټمبر د 26 او اکتوبر تر 3 نیټې پورې د نیمروز د او د هرات د اسلام کلا د بندرونو له لارې نږدې 6000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. اندېښنه ده چې یو شمېر افغانان د دغو سرحدونو څخه د تېرېدو پر مهال پرته د طبي معاینې وطن ته ستنېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ځایي مقامات وایي چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه 23 تنه زندانیانو خپل ځان خوشي کړی دی. د زابل د والي مطبوعاتو دفتر وایي چې ځینې خوشي شوي زندانیان د اردو په هلیکوپټر کې کالات ښار ته انتقال شوي او ژر به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د طالبانو له بند څخه آزاد شوي بندیان د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ راستو.
ځایي مقامات وایي چې په آزاد سو بندیانو کې زیاتره پولیس او د ځینو نور امنیتي ادارو منصوبین هم شامل دي چې 23 تنه نن ماپښین کلات ښار ته رسیدلي. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر جوادی آشنا رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو یا زندان د شاجوی ولسوالۍ په شبار سیمه کې و چې وسلوالو طالبانو پکښې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د امنیتي ادارو نیول شوي کسان او دغه راز د سیمې د حقوقي دعوی درلودونکي کسان هم ساتل. د زیاته کړې زندانیانو چې اکثریت د امنیتي ادارو سرتیری او پولیس دي له موقع څخه په ګټه اخیستنه د زندان پر ساتونکو برید کړي او ټول بندیانو ته د خوشی کېدو زمينه برابر کړي. شاغلی جوادی په دې باب وویل:
انتقال پر زابل ته ورسېدو، نو هغه پاتې نفر چې هغه مې بلی خواته د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي عطا جان حق بیان وایي چې لا هم اتل سنه خوشحسي بندیان د ولسوالۍ تر مرکز پورې نه رسیدلي. نوموړي زیاته کړه ممکن ځینې هغه بندیان چې په حقوقي دعوو وسلوالو طالبانو زنداني کړي وه او د سیمې اوسیدونکي دي خپلو سیمو ته تللي وي. شاجوی د زابل له لوی ولسوالیو څخه بلل کیږي چې د کابل کندهار د لوی لارې 8 کیلومتره برخه ورڅخه تیره سوې ده. دغه راز د وسلوالو طالبانو د حضور یو مهمه سیمه هم بلل کیږي چې اکثریت وختونه وسلوال طالبان د کابل کندهار د لوی لارې پر سر پر حکومتي کاروانونو او حکومتي سرتیرو باندې هم بریدونه کوي. دا لومړی ځل دی چې د وسلوالو طالبانو لبان څخه په لوړ شمېر کې حکومتي بندیان د زندان په ماتولو بریالي کیږي او ګڼ شمېر بندیانو ته د تیښتې زمینه برابروي. تر دې 15 میاشتې مخکې په زابل او غزنی ولایتونو کې د افغان ځانګړو ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو پر زندانونو عملیاتو کې لسګونه حکومتي سرتیري خوشي شوي وو. خپله وسلوالو طالبانو بیا په زابل کې د خپل زندان د ماتولو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنان د امریکا جاغ آشنا رادیو ده در نوریدن که اسپاما کرید دی رپورت خاطره هاگه پولیس ده چی دری میشت مخیه خپلی سترگی للاس ورکره او سخت تپیسوه. دا وایي چې پلار یې نه غوښتل دا په پولیسو کې دنده وکړي، نو د همدې لارې هغه لامل سو چې دا خپل سترګې له لاسه ورکړي. خو خاطره وایي چې په پولیسو کې دنده کول یې ارمان وو او کبیا ورته دا چانس برابر سي خپل دندې ته به ولاړ سي. نور حال د کابل څخه د لیمی نیازی پر رپورت کې واوري.
اول مرمۍ وخوړلې ولګېدم، بیا سر مرمۍ وخوړستې ولوېدم، لاغه نه بعد بیا چاکوانو په سترګو وګورم.
دیرش کلنی خاطری دی خپل میړه په ملاتړ دی پولیسو لیکو تا لارا پیدا کړه. خوای پلاری نه غوښتل دا په پولیسو کې دنده وکړي، نو د خپل وسلوالو کسانو په واسطه یې لومړی دا سخت ټپی کړه او بیا یې ترې سترګې وباستلې.
پلار خو مې وو داسې ورسره وو ښه داسې اوس ځینو خلکو دا خبر کړی داسې، یعنی ما پلار له طالبانو سره کوم لار نه لري نه لار یې درلوده ورسره. ما پلار هیڅ کوم ماش کوم کار نه درلودو، کوم کیسه به نه درلودو. موټرسایکل هم دی ورکاو، پیسې به هم دی ورکولې. دا راشه داشه ټول طالبانو سره وه.
خو خاطره وایي که د سترګو دیدې ګرځېدلی یو ځل بیا غواړي پولیسه شي.
نه زه پښیمانه ولې یم، زه اوس هم کوشش کوم سې اوس هم زه ښه سم او سترګې مې پیدا سي. سترګې دواړه نس یوه جوړه سیم صحیح ده او زه بیرته خپله وظیفه وکړم. اخد ما لوی ارمانو.
خاطره وایي حکومت چې ورته کوم کور په پام کې نیولی دی هغه دې ژر دې ته ورکړي.
وعدې راسره کړې دي، ویلې دی چې درکوي، خو تر اوسه پورې داسې عملي کار نه ده سوی. دا کړې نه دی، نه راته کور راکړی ده او نه تر اوسه پورې ما د تګ کومه جدي پاملرنه سوې ده. زه غواړم سې د سترګو لپاره ورځ په ورځ مې سترګې خرابېږي، پسې اوبه کوي. زه وایم سې زر تر زره دا کار موږ وکړي، ما ولېږي چې ما سترګې تر دې مسې زیاتېږي پسې خرابېږي.
د افغانستان د امنیتي سکتور په مختلفو برخو کې دا مهال څه باندې 6600 ښځې په کار بوختې دي چې له دې شمېرې کابو 3000 د اردو او پاتې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. لیمانی ازی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.